یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شفیق یار تخنیکی چارې مختوری السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په کمبودیا ته تللی په دغه هیواد کې د قطر له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي چې د کمبودیا د کنفرانس په څنډه کې له خپل امریکایي ساری سره د افغانستان د حالاتو او د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خبرې کړې دي. د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د خبري وروسته لدې وکړي چې د شنبې پورس د امریکا بي پيلوټ الوتکو په کابل کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن زواهری بریټ وکړ او هغه وواشه. په افغانستان کې د پاکستان سفیر وای په کابل کې بې درکه شوی پاکستاني خبريال خوندي دی. پاکستاني ژورنالیست انس ملک یو ورځ وړاندې په کابل کې بې درکه شوی و. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان نن ویلي چې له انس ملک سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه روغ جوړ دی. د ایران او ترکیې په پوله کې له یوه ډله افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او تاوتریخوالي ویډیوګانو غبرګونونه پارولی دي. لږ تر لږه دوه ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې په کې ګڼ افغان پناه غوښتونکي په یوه واړه ځای کې سر شوي او وهل کیږي. پناه غوښتونکي چې لاسونه او پښې یې په زنجیرونو تړلي وای چې که کورنۍ یې پیسې ورونلی شي دا خلک یې وژني. که څه هم ځینو رسنیو ویلي چې د ترکیې پولیسو دا افغان پناه غوښتونکي نیولي خو لا خپلواکو سرچینو دا خبره نه ده تایید کړې. مخکې تر دې بیا د ترکیې د سرحدي پولیسو په لاس د ګڼو افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو پیښې راپور شوې وې. د بخښنې نړیوال سازمان اوکراینی ځواکونه تورن کړي چې د استوګنې په ودانیو ښوونځیو او روغتونونو کې په میشتېدو سره ملکي وګړي په خطر کې اچوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه تور د کیف له تون غبرګون سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کلامارت وویل چې د دوی څېړونکو د اوکراین د ځواکونو یو لړ کړنې مستند کړي چې په ګڼ میشته سیمو کې د عملیاتو پر مهال ملکي وګړي له خطر سره مخامخوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل حتی په فرضي ډول هم داسې کوم شرط نشته چې د روسیې برید پرې توجیه شي. خو اګنس کالمار وویل هیڅ شرایط د اوکراین پوځ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو له درناوي څخه نشي مستثنا کولای. د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې د دې هیواد په 19 ښارونو او کلیو کې د اوکراین د ځواکونو لخوا د ګڼ میشتو سیمو دننه او په شخصي ودانیو کې د بریدونو شواهد موندل دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د زواهری تر وژلو وروسته پر امریکا احتمالي برید ته د واشنگتن اندېښنه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر د وژلو په تړاو د جمهوري نظام د ملي امنیت شورا د ویاند کبیر حقمل نصر د سره شریکو.
د بریټ پټړاو د طالبانو د ریزونو لومړی سره متزلزل وو. اصلا دوی پاول سات سر کې رات کړی چې ګویا د یو ډرون بریټ وی
په میدان ورده کې وچکالی د باغونو حاصلات خراب کړی.
بازرولي د توسینه چې هغه شی وی دی چې خراب شی وی دی براګ براګ هغه کړای مراد پیدا کړی دی.
روانه اونې په نړۍ کې د مور د شیدو د کمپاین اونې ده. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو هم دې موضوع ته ځانګړې شوې.
د مور شیدې بهترینه مکمله او کامل غذا د یو ماشوم د پاره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د استخباراتو مشر په افغانستان کې د القاعده مشر ایمن زواهری تر وژل کېدو وروسته له دغه واده د امریکا پر متحد ایالاتونو د احتمالي بریدونو په اړه اندېښنه شولې. د اف بی آی مشر کریستوفر ووري چې د کانګرس د قضایي کمیټې په غونډه کې خبري کولې ټینګار وکړ چې په تیر نږدې یو کال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي دوی د استخباراتي اطلاعاتو په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ایمن زواهری د اونۍ په پیل کې په کابل کې ووژل شو. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د امریکا د استخباراتو اداره له دغه هیواد پر امریکا د احتمالي ترهګري بریدونو په اړه اندېښنه کړې ده. د اف بی آی مشر کریستوفر واري چې د پنجشنبې په ورځ د کانګرس د قضایي کمیټې ناسته کې خبرې کولې ویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره هغه اندېښنه لري چې د استخباراتي معلوماتو د راټولولو سرچینې به له لاسه ورکړي او په دې سره به لویه استخباراتي خلا رامنځته شي.
ځانګړې توګه اوس چې موږ له افغانستانه وتلي یو زه د منابعو د لاسه تللو او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو په برخه کې ډېره اندېښنه لرم. موږ په هلته لوی استخباراتي تشه ولرو.
د امریکایي چارواکي اندېښنه وښوده چې دا ویره لري چې دا وضعیت د دې لامل سي چې د القاعدې په ګډون نورې تروریستي ډلې هم پر امریکا د حملې کوښښ وکړي.
زه له دې احتمال ډېر ویرېږم چې القاعده هلته بیا سره منسجم سي، د داعش خراسان څانګه له رامنځته کېدونکي ناوړه امنیتي تشې څخه استفاده وکړي او هلته وضعیت په کتو ان زه دلته په امریکا کې د ترهګرو په اړه اندېښمن یم.
که څه هم طالبانو د اف بی آی د مشر د څرګندونو په اړه مشخص څه نه دی ویلي، خو د طالبانو حکومت له 15 ورځو چوپتیا وروسته پرون پنځشنبه د ایمن الزواهری په اړه په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د نوموړي د اوسېدو په اړه به خبري وښوده. د طالبانو د حکومت په دې اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې، پکې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په هکله هر اړخیزه او جدي څېړنه وکړي. د اف بی آی مشر کریستوفر واری دا ترګندونی څو ورځې وروسته له هغه وکړي چې امریکا په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزیر کېدو اعلان کړی دی، خو ځینې افغان امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د ایمن الزواهری وزیر کېدل به افغانستان یو ځل بیا د نیابتي جګړې په لور بوځي. له دې ډلې د امنیتي چارو پوه محمد اساق احمد آزادي راډیو ته وویل چې د پیښې نړۍ ته دا ثابته کړه چې په افغانستان کې لا هم ترهګري ډلې موجودې دي او پالل کیږي. ورسته له هغه چې امریکا د جولای په 1 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د وزل کېدو اعلان وکړ، په کور دننه او بهر له افغانستانه د سیمې او نړیوالو هیوادونو په ځنګړې توګه د امریکا د ګټو د ګواښلو په اړه پر طالبانو نیوکې او اندېښنې زیاتې سوې دي. هڅه مو وکړه د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو او دا چې د دوی څېړنو کې د ایمن الزواهری په اړه تر دې دمه څه موندل شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی معلوماتو ته په تمه کړی یو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اف بی آی استخباراتي ادارې د مشر کریستوفر ووري په وینا مو په راپور کې واوریدل چې واشنگتن د زواهری تر وشلو وروسته په خپل خاوره کې احتمالي بریدونو ته اندېښنه لري. د طالبان حکومت ویلي چې افغانستان ته دایمن زواهری د راتک او هلته د هغه د اوسېدو په اړه نه پوهېدل. د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وشل شوی دی. سفی الله ستانگزی له کارپوه او د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا له ویان کبیر حقمل سره مرکه کړې ده. په لومړی سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو د وروستي بیان په اړه څه نظر لري.
د برید په تړاو د طالبانو دریزونه له لومړي سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رات کړه چې ګویا د یو ډرون برید وي. دوی وویل چې دا توغندي راغلي دي، د وزیر اکبر خان په تشکر کې لګېدلې دي. وروسته بیا دوی د یو هوایي برید خبر وکړله او بیا پکې د ډرون خبر وسوله چې پرته له شکه ډرون په افغانستان کې یوازې او یوازې امریکا کارولای شي. خبره دلته ده چې طالبان په دې موضوع کې په جدي ډول سره په داسې حال کې چې د دوهې د تړون پر اساس دوی بیرته د امریکا او د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په واک ورسېدل، دوی په جدي ډول سره د دې تړون د نقص په حالت کې دي. که هم دنیا ور باندې پویدله، خو دغومره یو غټ ثبوت چې نن دنیا ته په لاس باندې ورغی او داسې یو څه چې نن وسول د طالبانو لپاره حیرانونکی او هیښونکی و.
ښاغلی اقمل، د طالبانو لپاره دغسې دریز په څه معنا دی چې دوی وایي موږ نه پوهېدلو، او څه فکر کوي عواقب یې څه شی دي د دغسې یو دریز؟
طالبان په ډېر یو کمزوري موقف کې دي. شاوخوا یو کال کېږي چې دوی واک ته رسېدلي دي، خو هیچا هم په رسمیت نه دي پېژندلي. ټوله دنیا حتی روسیا او چین چې ستر ملاتړ کوونکي هیوادونه وو د طالبانو، دوی هم د امریکا سترګو ته ګوري. کله چې امریکا دوی په رسمیت پیژني، بیا به دوی هم په رسمیت پیژني، تر پاکستانه پورې چې طالبانو اصلي حمایت کوونکی ده. دوی په هر ډول سره چې وي دا موضوع به په عاجزانه ډول مخته بیایي. خپل ټولو لا بیګریو او لارو نه به کار اخلي په دې چې دنیا ته د قناعت ورکي، حد اقل امریکا ته د قناعت ورکي. په لومړي سر کې چې ګویا دا سړی دلته موجود نه و، په دوم سر کې به د طالبانو له منځه ځینې کړي یا ځینې کسان د قرباني په توګه ورمخته کي، یا وایي به چې دوی دې په مشخصو پوزیشنونو کې یعنی یا د محدودو کسانو دا کابل ته راوستلي او له دننه د ساتنه کړې وي. که چیرې د دوی د انکار دا خبره په آخر کې ثابتېږي، بیا هم د دوی په ملي پرستیج باندې تاثیر کوي چې ګویا دوی وایي چې موږ په افغانستان کې واکمني لرو، موږ په ټولو ساحو باندې حاکمیت لرو، خو بیا هم نه پوهېږي چې په شیرپور کې چې لارک سره په شاوخوا 100 متره کې پروت دا حال دا ځای د دې په اړه معلومات نه لري.
ولسمشر بایدن د بندیزونو یا نور مسایلو یادونه ونه کړه، خو بیا وروسته بلینکن ښاغلي بلینکن وویل چې طالبانو دغه سرغړونې کړي دي، او فکر کوي تر هغه وروسته به امریکا د بندیزونو او یاد ځینو فشارونو په ارتباط باندې فکر کوي که څنګه، ځکه چې پخوانی او ډیپلوماتانو اوس امریکایانو ویلي چې باید د سفر بندیزونه حداقل په طالبانو ولګیږي.
د بلینکن ژبه ډیره ترخه وایي، هغوی د خیانت نوم ورته ورکړ. ما مخکې هم اشاره وکړل چې طالبان په شدیدن متزلزل او په ماتیدونکي حالات کې دي. د دوی د رسمیت موضوع ډیره جدي ده. که چیرې د دوی دغه څو کسان چې ګرځي راګرځي او لابیګري ورته کوي، په نړیواله کچه باندې دوی په سفرونو باندې هم بندیز لګیږي، طالبان به په جدي حالات کې قرار ولري. د دوی اوسنی حالت هم د یو ملک لپاره او د یو داسې ډلې لپاره چې دوی د یو ملک د رهبرۍ یا د مشرتوب ادا کوي، د نزغم وړ ده. او که چیرې له دې وروسته په دوی باندې نور بندیزونه هم لګیږي، زه ډاډه یم لکه څنګه چې طالبان د یو کم وخت لپاره دوی خپله پوهېږي چې په افغانستان کې بیا حاکمیت لري، دوی د حاکمیت لمن به نوره هم راټیټه سي، رالنډه سي. اما اصلي بحث دلته څه ده؟ اصلي بحث دلته د افغانانو ده. افغانستان د پخوانه د القاعده او داسې نورو تروریستي شبکو د ساتلو او ملاتړ لامره د طالبانو لپاره کافي ډېره قرباني ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پیسې بندې دي، افغانستان په رسمیت نه پیژندل کیږي، افغانانو ته هیڅ هیواد ویزا نه ورکوي، او د طالبانو دغه رقم سرزوریانی او د طالبانو دغه رقم غیر مسؤلانه کړنې به افغانان لا هم په ستونزو سره اخته.
کبیر حقمل د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر هغو کسانو بمی برید شوی چې د پاکستان بیرغونه پلورل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان له امریکا او نورو هیوادو غوښتي چې له طالبانو سره په بانکي چارو کې موافقه ته ورسي چې سو په افغانستان کې مشروع اقتصادي فعالیت پیل شي او د بشری ناورین مخه ونیول شي. په دې موضوع اسمت چاروان د اقتصادي چارو له متخصص دریاخان بهیر سره خبرې کړې، او لومړی ورته ویلي په بانکي برخه کې له طالبانو سره د نړیوالو موافقه د بشری ناورین د کمیدو په برخه کې څه ډول مرسته کوي.
د بشری حقوقو څار سازمان وروستۍ پریکړه مبنی پر دې چې د طالبانو سره په هوکړې ورسیږي تر څو چې بانکي تعاملات سره ولري او اړیکې سره وصل شي. د دې ګټې به دا وي چې یو دا مرستې چې افغانستان سره کېږي، دا مرستې به مستقیم د افغانستان دولتي بانکو ته راځي، او د دولتي بانکونه په نورو خصوصي بانکو نورو برخو باندې ویشل کېږي. دا په دې معنی چې د افغانستان بانکي سیستم چې هغه یو طرفه جاده تروسه و تروسه صرف دوی پیمنټونه درلودل، دروسه د دوی په دوی به پیسې ملاسته راوړي، او څرخه د بانکي تعامل به څرخیږي وروسته ده، او د خلکو لپاره د کار زمینه هم مساعده کېږي، یا هغه برانچونه چې پخوا تړل شوي و هغه به بیرته خلاصیږي. او مهمه خبره دا ده چې د خصوصي سکتور او تعاملات د راکړې ورکړې او صادرات او واردات چې لري نورو هیوادو سره، د دوی د پیسو په انتقال کې به کافي اندازه تسهیلات رامنځته شي چې دا خپل مثبت تاثیرات د افغانستان په اقتصاد لري.
له خبرو داسې معلومیږي چې که د افغانستان له بانکي سیستم سره د نړیوالو راکړې ورکړې پیل شي او دا بندیزونه پرې ختم شي، نو د افغانانو ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. د طالبانو لپاره پایلې څنګه دي؟ نړیوال غواړي چې په طالبانو فشار جاری وساتي، د دوی خلاف به فشارونه کم نه شي.
د افغانستان د بانکونو د اړیکو پرې کېدل د نړۍ د نورو بانکونو سره دا باعث شوي دي چې طالبان او دوی په حکومت کې ستونزې زیاتې شي. دوی مالي تعاملات چې د هر سازمان یا د هر دولت سره چې لري هغه منفي اغېزمن شوي دي. نو د دوی په مالی او دولتي چارو کې دوی د ستونزو سره مواجه شوي دي. که چیرې دا اړیکې وصل شي بیا د دوی لاسونه هم خلاصیږي. دوی هغه تعاملات چې د هر هیواد یا د هر سازمان سره چې لري هغه تعاملات هم واضح کیږي. خو دا دته مربوط کیږي چې نړیوال یا د بشري حقوقو د څار سازمان په کوم شرایطو باندې دغه د افغانستان بانکي اړیکې د نورو هیوادونو سره وصلوي. آیا په دې کې څه شرایط هم شته او که د پخوا په ډول په عادي ډول د تعاملات پر مخ ځي؟
د اقتصادي چارو متخصص دریاخان بهیر. نن د اگست 5 ده، نه ورځې وروسته له هند څخه د پاکستان د بیلېدو او د خپلواکۍ ورځ ده. د دې ورځې په دورشل کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو شمېر کسانو د پاکستان بیرغونه پلورل چې تېره شپه پرې بمی چاودنه شوې ده. ایوب ترین د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال له نورو جزئیات سره.
دا چاودنه تېره شپه ناوخته د کوټې چې کوم مرکزي چوک دی، دوکاني بابا چوک، هلته چې دی چاودنه شوې ده. او چاودنه هغه وخت وشوه کله چې پر دا چوک باندې ډېرې کسان چې هغه د پاکستان د ازادۍ خپلواکۍ د ورځې په اړه جنډې، بیجونه او نور شیان خرڅول، چې ناڅرګند وسلوال پر یو موټر سایکل باندې رالو، دوه کسان هغه یو لاسي بم هلته وروغورځوي او په نتیجه کې یو چاودنه وشوه. د چاودنې له امله هلته ډېرې کسان ټپیان شو، کوم چې سمدلاسه د کوټې سیول هسپتال ته ورسول. او د سیول هسپتال د ویان وسیم بیگ دا وینا ده چې په دې چاودنه کې یو کس چې دی هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 14 کسان چې دی هغه زخمیان دي او په هسپتال کې دي. د چاودنې وروسته پولیس او سرحدي عسکر چې دی هغه هم د پیښې ځای ته رسیدلي دي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی وو. خو د چاودنې وروسته د چکم وسلوال کسان هغه د پیښې د ځای څخه د پولیس پورې نه تښتېدلي دي، پر موټر سایکل باندې او د پولیس پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې ذمہواري په خپله غاړه اخیستې ده. بل پلو ته پر دې پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر شری هغه هم سخته خواشنی څرګنده کړې ده، ښکاره کړې ده. او د بلوچستان و پولیسو او نور امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې په پیښه کې دی نه یوازې تورن کسان ونیسي، بلکې د اگست په دې میاشت کې، یعنی د 14 اگست او نور چې کوم د مورم میاشت د امنیت نور ټینګ کړی.
د سجر روډ مشال څنګه خبريال ایوب ترین په کوټه کې د چاودنې په اړه تازه معلومات تر سره شریکول. لسمی نړۍ ته مخه کوي. د روسیې وی محکمه د امریکا د باسکټبال یو وتل لوبغاړي په نشته لسکاله بند محکومه کړې ده. دا لوبغاړي چې بریټنی ګراینر نومیږي په دې تور محکومه شوې ده چې په دسکول کې مخدر مواد موندل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په دې پریکړه خبرګون شواله. تفصیل په دې راپور کې.
په روسیې کې یوې محکمې پرون پنجشنبه د امریکا د ښځینه باسکټبال نامتو لوبغاړي بریټنی ګراینر د مخدرو موادو د لرلو په تور په 9.5 کاله بند محکومه کړه. د امریکا ولسمشر د روسیې د محکمې دا پریکړه د نه منلو وبلله. اغلی ګراینر منلی چې په قصدي ډول نه بلکې په خطا یې مسکو ته تر تګ مخکې په دسکول کې د الکترونیکي سیګریټو لپاره د چرسو د غوړو کپسولونه اچولي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د خیمکی شار د محکمې له لوري د فیصله په وړاندې په خبرګون کې د مسکو له خوا د امریکایي تبعید فوري خلاصون غوښتنه کړې او ویلي دي چې په روسیه کې د دوه بندي امریکایي اتباعو د ورستنولو غوښتنه کوي. له دې سره هم مهاله په مسکو کې د امریکا سفارت د ګراینر په اړه د روسیې د محکمې پریکړه د عدالت په اجرا کولو کې ناکامي بللې ده. رویټرز خبري اژانس ویلي په اوسنیو شرایطو کې چې د واشنگتن او مسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر ټولو خراب دي، د امریکا ولسمشر تر سخت فشار لاندې راوغسته چې په یو نه یو ډول په روسیه کې نیول شوي امریکایان خوشی کړي. پر همدې سربیره په وروستیو اونیو کې داسې اټکلونه شوي چې ممکن میرمن ګراینر په امریکا کې د روسیې د وسلو له یو بندي سوداګر سره مبادله شي. دا خبره تیره اونۍ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې هم یاد شوه. بریټنی ګراینر د خیمکی شار د محکمې د فیصله تر اعلانې دوه مخکې د پنځشنبه په ورځ د محکمې په غونډه کې بوبل تیر وطنې کړې او لقاسي غواړي چې په سختي سزا د دې ژوند برباد نکړي.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ کتنه ورته لرو.
د نړۍ ګڼ شمېر ورځپاڼو او خبرونو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه اعلان لیکنې او تبصرې کړي چې ویلې دي بی پیلوټ الوتکې د القاعده مشر ایمن الزواهری کابل کې وواژه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي زواهری له میاشتو را په دې خوا په کابل کې اوسېده، هغه هم د برټانیې سفارت ته په کم وطن کې. ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله ویلي د هغه کور خاوند چې الزواهری پکې اوسېده د طالبانو د کورنیو چارو د ځواکمن وزیر سراج الدین حقانی د اوږدې مودې ملګری دی. د لیکنې په دوام کې راغلي د همدې کور په برنډه کې د زواهری له وژلو څو ساعته وروسته د طالبانو امنیتي چارواکي هلته ورغلي او دغې ودانۍ کې د القاعده د مشر د اوسېدو ټولې نښې نښانې له منځه وړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر زواهری برید هغه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د یو کلنې په درشل کې ممکن د جو بایدن ادارې ته یو خبر وي. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دوی په دې باور دي چې د طالبانو مشران د کابل شیرپور سیمه کې د یوې حویلۍ دننه د زواهری په اوسېدو خبر وو او هڅه یې هم کړې چې له برید وروسته ځینې شواهد پټ کړي. لوریل میلر چې د بارک اوباما او ډونالد ټرمپ په ادارو کې په لوړه څوکۍ کار کړی ویلي په کابل کې د ایمن الزواهری وژل د امریکا پر هغو ارزونو د تایید چاپه لګوي چې ویلي طالبان له القاعده سره اړیکې لري. میلر واشنگتن پوسټ ته ویلي یو لوی غمیزه دا ده چې اوس د دې وضعیت لویه بیه د افغانستان خلک پرې کوي. واشنگتن ایگزامینر لیکي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدل له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د راوتلو د څرنګوالي په اړه بحثونه تاوده کړي دي. د ورځپاڼې په باور د جو بایدن ځینې نیوکه کوونکي له هغه شکایت کوي چې له امریکا بهر یې د اعلی سرقومندان په توګه کمزوره چلند کړی دی. وړاندې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر ایملی هارډینګ پر زواهری د حملې ستاینه کړې، خو ویلي دي دا برید په دې معنی نه دی چې ګواښونه پای ته رسېدلي یا امریکا د ټولو ګواښونو د له منځه وړلو وړتیا لري.
د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د استنادي دیوال جوړولو او د اوبو د کانالونو د پاکولو په مقابل کې تر 500 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمينه برابره شوې ده. دا پروګرام د خړو د نړیوال پروګرام په مالی مرسته ترسره کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیست په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 سو کسانو ته د کار زمينه برابر شي. و د موسسې مشر عبدالصبور آزادۍ رادیو ته ویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو.
په خصوص له دوه ولسوالیو کې چې نادر شاه کوټ او علي شیر تریزی ده په لښې ویده دغه دیوال ستاسو ګوري دغه ساحه ډیره خطرناکه سي پزیره ساحه وا سر ته ورسیدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنباواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بیچاره او ضعیف خلکو ته دلته د کار زمينه مساعده شي او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو $900 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پر پښول او یو بهترین دیوال راته جوړ کوم. د دوی څخه ډېر مننن دوی او بیا غواړو چې زموږ هیواد ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژې مې ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغ ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي هیڅ کاري نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دولت له برکته سلګونه جربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیواله برکت به شروای ده.
د زنخیلو قومي مشران کلیوي خو د دې پروژې پلي کېدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګون ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومی مشر آقا جان وایی
تقریبا 15 نفر به دا کور کې لګیاوی نه نه غزوانون برته بیا کور شو نه میګ دا وختنه دوه چرته داس یو کور په دوه شمې ته می وطن هڅوینه دلګډینا د توینه د سلابینه د توسوینه چې ان هر وخت پر کور ته آماده د ضرورت دی باید کور ورتوشي
د خوز نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباوات پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانیست د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې وروسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي
په میدان وردګ ولایت کې بسکران وایي چې د وچکالۍ له وجې د دوی د باغونو حاصلات سم نیمه کم شوي د دوی په وینا د وچکالۍ له امله د میوو دانې کوچنۍ شوي او اوبه او خوند هم نه لري د ازادي راډیو خبریال راپور لري
د میدان وردګ ولایت بزګران وایي سږکالې د وچکالۍ او طبیعي آفتونو له امله په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی دی وایي یا د وچکالۍ د غلطه تر ډیره خپل تاثیرات د زردالو او سیبو پر باغونو غورځولي دي حمید الله د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او پر خپل درې جریبه ځمکې د زردالو باغ جوړ کړی دی او دی اوس په راټولولو بوخت دی دی وای د تیر کال په پرتلای په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی
سم په نیمایي باندې تاثیرات پکړي دي چې کمزوري شوي دي د وچکالۍ د عمل او مرزونه د اوریز راتاو شوی بارانونه نه کیږي د بارانونه عمل د اوریز د تاریخ نه یو مرز او پات پیدا شوی دی چې بعضې داسې بزرلولي د توسوینه چې هغه شوي دي داسې خراب شوي دي برګ برګ هغه کړی مرز پیدا کړی دی
دا اوبو کمشت بی وخت ورشتونه او نور طبیعي امراض هغه څه دي چې د غلطه د باغونو پر اصلاتو منفي اغیز کړي حسیب الله د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې په خپل ځمکه د زردالو باغ جوړ کړی دی دی وای هغه ډول هلی چې خپل باغ ته لرلې پوره نسوي ځکه د خبره چې د لاس پټناکو د پاللسیو باغ حاصلات هغه د پخوا په شان کې ماته او بیان نه لري
تا کول وچکالی هم په دغه ولایت کې په سره سره د وچکالۍ بیا هم باغوانان وکولی شوه چې خپل زردالو ته خپل وخت پورې وساتي او هغو ته اوبه ورکړه او هغه کا خو که څرنګه چې د باغوانانو هیلې وي هغه رقم ته قیمتونه نشته دي قیمتونه بیخي ټیټ دي
طالب چارواکي هم د یادو باغوانانو ستونزې مني خو وایي دوی د بازار موندنې په اړه خپلې هڅې پیل کړي دي د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس سیفي الله راید وایي چې دوی هڅه کوي د افغانستان په دننه کې او د غراز د افغانستان بهر د دغه ولایت میوو ته بازار پیدا کړي
او د بازار موندنې برخه کې موږ د وزارت تجارت سره خبره کړې ده او موږ ته ډاډ راکړه چې نور ملکونو سره به دوی دغه هوکړه لاسلیک کوي او د موږ دغه زردالو نورې میوې چې دی هغه به انشاءالله تر ډیرو هیوادو ورسیږي
د میدان وردګو ولایت د بزګران او باغوانان له دولت غوښتنه کوي چې د غلطه دي بندونه ورته جوړ کړي او وبدي ورته مهار کړي څو باغونه د دغه ډول آفتونو څخه د تل لپاره وژغورل سي
مننه چې ازادي راډیو واوري
دا ازادي راډیو شمیر اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه
بلی السلام علیکم بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت ساره کې غزی ورسالی څخه دا پیغام پریږدم محترمه د کوم مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان نو له سره تر سره کیږي دغه مرستې په داسې ډول ویشل کیږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په ساره کې ورسالی کې په وندونو باندې تر سره کوي چې دا زما پر نظر غیر عادلانه ویشنه ده لکه چې په ساره کې داسې کورنۍ هم شته سوګنې دي چې هغه بل ځای دی که هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بېوسه دي اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړئ وسلام
السلام علیکم زه عجب خان د لوګر ولایت سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي اقتصادي مشکلاتونه دي خلکو ته کومک نه رسېږي خلک ټول غریبان دي بېچارهګان دي د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي وسلام د ازادي راډیو نه ډېره مننه دا یې سما
السلام علیکم زموږ څو د دغه د ورور چې د یوې شپې د پاره خو یې پلا پوسټل وسو دا پلا بیا د زوایری په دغه کې زه په ژوند چې دی علما او په خدا او د قران په حدیث خبرم دي اما ټول ملت به ګناه مظلوم ته دروغ وایي ولی ورور د دې ملت ګناه چې شته جام بمباری ته راته خیال دی خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وامي دغه ظلمونه وکړه دا پلاسي چې دا ظلمونه کوي نو بیا الله پاک د دې مظلوم ژغ څوک نه اوري ګرد عمر چې دروغ وایي دا به مالی خپله به وشرمیږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
روانه اونۍ